السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خپرونې کې د ژوند رنګونو پروګرام خپریږي. نن شنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې دیارلسمه د نومبر څلرمه. د یو ساعت خپرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو ځینو ادارو یو ور بیا پر پاکستان غږ کړی چې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو خوندیتوب ته پام وکړي چې له امنیتي پلوه له ګواښ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري، د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په یوه ګډه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ یې خپره کړې لیکلي، دوی د اغیزمنو ماشومانو او هغو کورنیو لپاره چې د خوندیتوب په لټه کې دي ژوره اندېښنه لري او له پاکستانه د دوی د ایستو د احتمالي عواقبو په اړه هم اندېښمن دي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د کډوالو هر ډول ستنېدنه باید داوطلبانه وي او په خوندي، منظم او داسې ډول وسي چې د هغوی حقونو ته پکې بشپړ درناوی وي. د بشري حقونو د څار سازمان یوې چارواکي د پاکستان لخوا د بې اسناده افغان کډوالو د اخراج پر موضوع اندېښنه وښوده. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال مشر هیدربار نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، په اصل کې چې نړۍ د غزې تحولاتو ته متوجه ده، پاکستان په چوپتیا 1 میلیون اوله کسان افغانستان ته ستنوي، هغه هیواد چې له بشري بحران سره مخامخ دی او طالبان پکې په سیستماتیک ډول د تحصیل، کار او نورو چارو لپاره د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. خود اسلام آباد د شمیرو له مخې د بې اسناده افغانانو شمیر له 1.5 میلیونو څخه لوړ دی. پاکستاني چارواکي وایي هر ورځ له 10,000 ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې باسي او په عین حال کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د کډوالو د کورونو نړول هم پیل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تر اوسه په افغانستان کې 93,000 زلزله ځپلو کسانو د خوړو نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړې دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، دغه مرستې د سی بی ایف پی په څیر ادارو په مرسته برابرې سوي وي. په هرات کې د تیرې میاشتې ځینې زلزله ځپلي کسان شکایت لري چې لا هم کافي عاجلې مرستې نه دي ورسېدلې او شپې په خلاصه فضا کې تیروي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي له هغې بسپنې څخه چې د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره یې غوښتې وه، یوازې په 16 ویشتې ترلاسه کړې ده. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې د ژمي په درشل کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره څه باندې 93 میلیون ډالر بسپنه غوښتې ده. شپږو افراطي وسلوالو نن سهار د پاکستان د پنجاب ایالت په میانوالی کې د هوایي ځواک پر یوې روزنیزې اډې برید کړی او 3 الوتکې یې زیانمنې کړي دي. د پاکستان پوځ په ویلامیه کې ویلي چې 3 وسلوال دغې اډې ته تر ننوتلو مخکې وژل سوي. د پوځ په خبره په پیښه کې 3 الوتکې او د تیلو یو ټانکر زیانمن سوی دی. د پاکستان پوځ ویلي چې دغه حمله شنډه شوی، د پوځي پرسونل او شتمنیو خوندیتوب یقیني سوی دی. د پوځ په وینا چې د سیمې د تصفیې لپاره عملیات روان دي او د پوځیانو د مرګ ژوبې په باب څه نه دي ویل شوي. تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی د دې حملې مسؤلیت منلی دی. تب د اصل کې ده چې پرون جمعه 4 پوځیان په بلوچستان ایالت کې هغه وخت ووژل شول چې د موټرو پر کاروان حمله وسوه او 6 ملکیان بیا په خبر پښتونخوا کې د پولیسو پر موټر د حملې پر مهال ووژل شول. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پر یوه امبولانس د اسرائیل په هوایي حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ به وایي چې د حماس ډلې افراطي وسلوالې په نښه کړي دي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې نن په اردن کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو وتلی ډیپلوماټ په یوه غونډه کې د اوربند لپاره د عرب هیوادونو غوښتنې واوري. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکو پرون جمعه ویلي اسرائیل هغه امبولانس ویشتلی چې د ټپي سویو فلسطینیانو د لېږدولو په کاروان کې شامل وو. ویل سوي په دې پیښه کې 6 نور کسان ټپیان سوي دي. د اسرائیل پولیو ځواکونو تیره پنجشنبه د خپلو جنګي عملیاتو تر تشدید وروسته غزه ښار کلابند کړ. د اسرائیل په خبره هدف یې د حماس ډلې ختمول دي، وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 1 په اسرائیل په برید سره 1,400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل. له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایی او مځکني عملیات روان دي. د اروپایي کمیسیون مشره فورزلا واندرلین نن سهار په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسیده. د اوکراین د پارلمان یو غړي یاروسلاف جیلیزنیاک په خپل ټلګرام کې لیکلي چې میرمن واردلین به د اوکراین پارلمان ته وینا هم وکړي. دا سفر داسې وخت کې دی چې ټاکل شوی اروپایي ټولنه روانه اونۍ په دې ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب د وړاندیز پر پرمختګونو خپل راپور وړاندې کړي. د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. دا خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وریجو پر کښت، تجارت او ډولونو یې خبرې کوو. دا چې وریجې دقیقا لومړی پلا چیرې پیدا شوي ډیر کره معلومات نشته، خو ډیر چیړونکي په دې باور دي چې 14,000 کاله پخوا په ختیځ کې په خپل سرشنی کې دي. په ځینو لرغونو اسنادو کې ویل شوي چې په لومړي وار وریجې کابو 15,000 کاله پخوا د چین په یانګتڅ سیمه کې کرل شوي او له هغه وروسته په یو کرنیز محصول بدل شوي دي. وروسته د وریجو کښت په تدریجي ډول د آسیا جنوب او لویدیځ ته خپور شوی دی. له دې سیمې اروپا ته تللي، خو هلته یې حاصل ښه نتیجه نه ده ورکړې. مګر اروپایانو د امریکا له کشفولو وروسته وریجې په دې لویه وچه کې رواج کړي دي. اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېر وریجې په هند او چین کې کرل کیږي. په مجموع کې 90% وریجې په آسیا کې تولیدیږي او د وریجو خوراک هم تر ټولو ډېر آسیایان کوي. د وریجو د ډولونو په اړه ویل کیږي چې زرګونو ته رسیږي او ډېر ډول خوراکي مواد ورڅخه جوړیږي. زموږ او ستاسې له ډول ډول پلوونو رانیولې له وریجو څخه بسکیټونه، غوړي، شیدې او حتی شربتونه هم جوړیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د وریجو خوراک پکې ډیر عام دی. راز راز پلوونه او شولې ورڅخه پخیشي او د یو شمېر کسانو لپاره تر ټولو خوندور خوراک همدا وریجې او یا پلو دی. زموږ د دې خبرونې میلمانه در پیژنم او تاسو اوریدونکو ته هم وایم چې کولای شئ چې له موږ سره د فیسبوک او واتس اپ له طریقه تماس ونیسئ. د ټلیفون نمبر وروسته اعلانوم. زموږ د خبرونې میلمانه دی د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا سبحانی، حاجی محمد حنیف عمرخیل چې د وریجو کاروانګر او سوداګر دی، همدارس حاجی محمد راکم د انصاف زرغون شرکت خاوند دی او د وریجو فابریکه لري. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ورڅو له شاغلې سبحانی څخه غواړم چې وپوښتم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې په کومو کومو سیمو کې وریجې ډېرې کرل کیږي؟ شاید په ډېرو سیمو کې، خو ډېرې په کوم ځای کې ډېرې کرل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه کرمن سروان صاحب، زم تاسو ته ستاسو درنو همکارانو او د آزادې راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. ډېره مننه دې څخه چې داسې یو مهم بحث چې په افغانستان کې اوس شدید ضرورت یې ورته تاسو راخستی دی. د وریجو په اړه باندې باید ووایم چې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، اشاره مو کله چې د وریجو منشا غالبا آسیایي هیوادونه دي. په کې هغه خبره درسته ده، په کې ځینې اسناد ښایي چې وریجې په هند کې، ځینې اسناد ښایي چې په چین کې، په دې سیمو کې د لومړي ځل دپاره کرل شوي دي. په افغانستان کې وریجې تقریبا په 12 ولایتونو کې کرل کیږي، تر ډېره په کندوز کې، په بغلان کې، په تخار کې، په بلخ کې، ننګرهار، لغمان، هرات، کونړ، خوست، بامیان، روزګان او همدارنګه غور او بادغیس دې ولایتونو کې کرل کیږي. تر ټولو ډېره اندازه یې په کندوز کې ده او د هغې څخه وروسته بغلان کې ده. په هغې پسې بیا وروسته که چیرې غربي ولایت لاړ شو په هرات کې هم البته حاصل یې ښه دی او تر ډېره او ډېر اندازه یې دغه کندوز ولایت او بغلان ولایتونه
دي. لکه چې لغمان مو یېر کړ، لغمان هم فکر کوم چې وریجې ډېرې لري.
بله بله، لغمان هم شته. لغمان شغه اول سلطنه چې ما یې نمونه په شکل د څو ولایتونو نمونه واخیستل، اول سلطنه دي چې د دې مهمه غونډه ولایتونه ده. لغمان پکې دی. بله،
ډیر مننه استاد سبحانی. حاجي صاحب محمد حنیف عمرخیل، ستاسې له نومه خو داسې معلومیږي چې باید د کندوز ووسئ، که نه یاست خو وبخښئ. د کندوز د وریجو په اړه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکئ چې په کندوز کې استاد ول چې زیاتې وریجې کیږي، کوم ډول وریجې کیږي یا څو ډوله؟
اول خو السلام علیکم ټولو ملګرو ته، مال خو دې ټول ستړي مسی جوړ دي تاسې ته، او زه د رښتیا هم د کندو سیمه د چاردرې د ولسوالۍ یم، او د شولو او د وریزو هغه اصلي پخوا به یې ویلې چې په افغانستان کې کندوس یو کندو د غلې ده، چې هغه کندو هم د غنمو او هم د شولو او هم د نورو اجناسو یو کندو ده، چې دلته تقریبا شولې چې درته ووایم یو هغه پخوا وخت کې چې وله پخوا نه اوس چې څو رقمه شولې کرل کېږي، یو څه شي ته هغه اولنۍ شوله چې محلي شوله وه باړه به یې ورته ویلې، سر د باړه، چې هغه له سیلو نه هم ډېر یو ښه هغه لري او دا خلک یو ډېر پرې هغه دي، بیا زیراتۍ پسې سرې زیراتۍ ورته وایي، بیا یو رقم نوې کندوسیاک په نامه باندې څه شولې دي هغه هم د سیلو په هغه کې دي، یو څه ورته هندي سیله وایي، دا مونږ مونډه ورته وایو، او تاسې په عام هغه کې غټې وریجې ورته وایي، نو څو ډېر رقمونه دي وریجو دلته دي چې په د شولو او دلته کرل کېږي په کندوز کې، چې محبت د شولې سره لري او له شولو نه ډېر خوشحاله دي، چون چې لږ سکل یې کماوي و په کې خلک لږ هغه سوي دي، نو کندوز له پخوا نه هم د شولو یو یو کندو، کندوز، بغلان، تخار، دا درې ولایت سی دي.
بله حاجي صاحب، او بخښه حاجي صاحب عمرخیل، تاسو ویل شولې کرل کیږي، شاید زموږ ځینې اورېدونکي زما په شان پوه نه شي چې د شولو او د وریجو فرق څه دی، په کومه مرحله کې ورته شولې وایس، په کومه مرحله کې وریجې؟
په دغه مرحله کې موږ شولې ورته وایي چې دوی په یو پوخ کې وي، هغه یو پوخ دا لري، هغه پوخ چې بیا کله کمپنۍ یا محلي خلک چې تیسته کې بیا بعد له هغه نه وریجې ورته ویل کېږي، هغه یو یو خواص لري چې دا یو یو پوخ کې، هغه د پوخ په وخت کې دا په شولې باندې مشهور وي، بعد له هغه نه بیا چې دا دوه ځلي بیا دې ته د فابریکو یو سیستم د دې ته جوش ورکول کېږي او دې ته بخار ورکول کېږي، بعد له بخار دا بیا وچېږي او بیا بیرته نور ماشینونه دي چې دا پوخ تې ایسته کوي، بیا په وریځه باندې بدله شي، هغه پوخ کې شوله ورته وایي.
ډېره مننه حاجي صاحب عمرخیل. استاد صبحانی، د وریجو لپاره څه ډول اقلیم او یا آب و هوا ورته پکار ده؟
بله جناب سروان صاحب، د وریجو لپاره خو معتدل اقلیم، ګرم او معتدل اقلیم لازم دی، او دا که وغواړو چې مطلوب حاصل د وریجو سره ترلاسه کړو باید د 0 ملي متر په اندازه باندې کلنی ورښت شتون ولري، نو بنان معتدل او همدارنګ ګرم محیط دوی لپاره مناسب،
معتدل او په عین حال کې ګرم. اما دا مې موریدل چې وریجې وایي ډېر اوبه غواړي، د دې دلیل څه دی؟
د وریجو اصلا فیزیولوژي دغه څه ده چې د اوبو په شتون کې او خپله د کرلو څخه نیولې بیا حاصل ته رسول پورې، د وریجې خو موږ د کرلو د وخت څخه بیا د حاصل راټولولو تر وخته پورې اوبو ته اړتیا لري، او بدوسته نباتات د جملې څخه شمېرل کېږي، نباتات خپله مختلف انواع لري، بعضې نباتات چې کم اوبو ته ضرورت لري، بعضې نباتات چې په متوسط اندازه اوبو ته ضرورت لري، بعضې نباتات چې هغه په زیات اوبو کې د زیات اوبو په شتون کې وروسته نمو کولی شي، دغه اوبو چېرې په ودرې فیزیولوژي د دوی دغسې ده چې بعد په ډېرو اوبو کې یا د اوبو په شتون کې دوی وده او نمو خپل تکمیل کړي، نو دا خپله په لومړۍ مرحله کې یا اوله کله چې کرل کېږي د شیرې او وږې نیولو تر وخته پورې د شاوخوا یو تر 5 سانتي متره اوبو ته، او کله چې شیره وږې نیسي هلته طبیعي اوبو ته اړتیا ډېریږي، په هغې وخت کې بیا د 5 نه تر 10 سانتي متره په حدودو کې باید دغه په اوبو کې پاتې کړل شي، او دا په اوبو کې پاتې کېدل یم باید تر هغه وخته پورې وي چې حاصل راټولولو وخت کې نږدې شي، او هغه اصلاح باندې دانه حاصل یې وچ شي تر څو د راټولولو دپاره دوی آماده واوسي.
بله ډیره زیاته مننه حاجی صاحب. مرخیل کله چې شولې ورسی شي تاسو توضیح کړئ چې شوله څه شی ده او وریجې او فرق یې څه دی د لا په پستوکي کې؟ نو دا بیا په څه شکل سره تاسو د پستوکي ترې اړوي په وریجې څنګه بدلوي؟
دا شی یو سیستم ده چې کله دا شوله له پایکاله خلک راټوله کې دې قانون بیا بعضی ماشینونه اوس پیدا شوي په خواخو به په ګلګاو باندې کول په غویو به ګلګاو کول او بعد هغه نه بیا ترکتورونه وو اوس ماشینونه راوتلي دي چې اما چې سترې ور واچوي یو له دې کې بیا نو دا راځي یا کمپنۍ هم هغه وګور کې اچي او کوم هغه دې قانون نه دي ساجانې مختلفې وړې وغټې ورته باسي په هغو کې اچي بیا دې ته یو بخار درکوي څوک یې په محلي شکل ورکوي داسې ریکه هم آینی مغسی بخار ورکوي بیا بال دې بخار دا بیا وچایي بیرته کمپنۍ یو صف دې د بخار په سیستم ورکوي او دې قانان لمر ته واروي چې وچي شي بیا چې دا وچي شي راټولې کړي بیا یو رقم ماشینونه دي چې هغه ته به شالی پاکونه وایي په خوا وخت کې خوا اجازونه و دي اوبو بیا اوس شالی پاکونه راوتلي دي نو هغه محلي خلک به دې شالی پاک باندې دا پستکی تیسته کوي او فابریکا په کمپنۍ کې ما مغه رقم ماشینونه لري هغه چې وچه شولې په راکوسی کې د پښتو کې بیا چې دیل کې نو دا وریځ بیا هغه ته بیا مونږ وریځ وایي یاتي بیا وریځ نو مختلف بوجو کې ترجیح کې نو بیا مارکیټ ته ارزه کوي بعد لاغه د خلکو د خوراک او د هغه لپاره آماده شي نو دغه ته هغه شولو مرحله حالته ده او د وریځو مرحله بیا دې خواته ده.
بله صاحب ډیر زیاته مننه. او د هم عمر خل صاحب کراته و چې څو وخت یې کړی وریځي؟
وریځي چې یو تعداد دوه رقمه کرل کیږي. یو تعداد مخکې له هغه شجاری ورته وایي چې په هغه ځمکه کې څه یې کرلې نه وي هغو کې کری هغه لږ مخکې راوځي. او یو تعداد خلک چې دي غنم چې کرلې غنم چې وري بې رفه د اصل د غنمو چې شي بیا بعد لاغه نه دا کړي نو هغه ته مونږ د جوزا میاس وایو. د جوزا د سرطان تر لسو پورې دا کرل کیږي. د دې د کرنې مرحله په دغه وخت کې ده چې ګرمي هم زیاته وي او اوبه هم په هغه وخت کې زیاتې وي. دا هغه نه راځي نو خلک دا خپل مشکلات دا نیالونه نیالونه په مغه وخت کې وکوي رفه د اصل د غنمو چې اوسو دا شروع کیږي.
ډیره زیاته مننه استاد صاحبانی. تاسو ویل چې په 1300 ولایتونو کې کرل کیږي لیکن بیا هم افغانستان دی وریجو واردونکي هیواد دی، یعنی په ځان بسیا نه یو پکې. دلیل یې څه دی؟ د مشت زراعت شیوسې نه ده، طریقه مو خرابه ده، که څه بل علت دی؟
بلې جناب سرمن صاحب، دلته څو علتونه دي. یو دغه علتونه دا دی چې موږ لکه مخکې چې زموږ ملګری اشاره ورته وکړه، دغه د کرلو سیستم هم اصل عنوي دی، میکانیزه شوی نه دی د نورې نړۍ په شان باندې. بل مشکل دا دی چې موږ د اوړي په موسم کې متاسفانه چې اوبه مقدار کمیږي. افغانستان خو ټولو ته معلومات دی چې دومره اوبه لري چې دغه د افغانستان ځمکې ټولې خړوبه کړي، دغه لحاظه هغه اړتیاوې پوره کړي. نو مشکل دا دی چې وړي په موسم کې اوبه کمیږي. کله چې اوبه کمې شولې طبیعي ده چې د وریجو حاصل څه کمی، ځکه د اوبو په شتون کې وریجه ښه روسته نمو کوي. چې د اوبو مقدار یې تر اندازې کم شي طبیعي ده چې د ری په حاصل باندې مستقیم اندازې کوي. بل مشکل دا دی چې خاورې نه ارزول کیږي، خصوصیات د خاورو او نه هم د خاورو د اصلاح په اکله باندې دقیق معلومات لري او نه هم د هغې په اکله باندې کوم اقدام کوي. دا خاوره خو طبیعي ده چې اساس د کرنې تشکیلوي جوړوي. که چېرې سړی د خاوره د انسان سره مقایسه کړي که انسان مریض وي مثلا یو سردردي ولري، دا څو عوامل کېدلی شي. کېدای شي هغه سړی خسته وي، کېدای شي هغه سړی مثلا خوب نه وي کړی، کېدای شي بعض وخت د لوږې د لحاظ هم سردردي را پېښه شي، کېدای شي یو بل عامل دا وي چې په وینه کې کوم میکروب وي او بالاخره د یو میکروب د لحاظ. نو دلته که چېرې میکروب وي باید د میکروب ضد درمل ورکړل شي او دا باید په لابراتوار کې وکتل شي، بیا وروسته د هغې نه د میکروب ضد درمل ورکړل شي. که نه چې یو څوک خسته وي لازمه نه ده چې هغې ته میکروب ضد درمل ورکړل شي، خو خستګۍ لپاره باید د هغو لارو چارو نه استفاده وکړي چې خستګۍ رفع شي. مثلا تفریح وکړي، ورزش وکړي او یا دا چې یو ساعت استراحت وکړي. دا مثلا په خاوره کې دغه ده که چیرې د خاورې خصوصیات ته ونه کتل شي، خاورې خصوصیات ونه ارزول شي، مثلا غلبات د خاورې د خصوصیاتو د لحاظه یا خاورې خصوصیات د نبات سره توافق ونه لري او موږ په هغې باندې شله او هنوز هم هغه نبات په هغې خاوره کې کرو طبیعي ده چې هغه حاصل د حاصل د کموالي سبب کېږي، یا یو خاصیت د خاورې د هغه اصلاح ته ضرورت لري، یا هم د خاصیت د خاورې که یو داسې خاصیت کیمیاوي خاصیت ته واخلو، مثلا موږ د یو عنصر کموالی په خاوره کې په نظر کې ونیسو، هغه که د عنصر تقریبا هر نبات هغې ته اړتیا لري، د هغې څخه هغه ډېر مهمې نایتروجن فاسفورس پوتاشیم دي. اوس بعضې خاورې فاسفورس لري، بعضې خاورې پوتاشیم لري، او هنوز هم هغې ته فاسفورس ورکوي. فاسفورس لرونکي وي هنوز فاسفورس یې ډېروي، او که پوتاشیم لرونکي مثلا پوتاشیم یې ور ډېروي. دا د معنا شوه چې نه تنها ده چې هغې ته یې ګټه وکړه، ممکن تاوان ورته ورسوي. او بل تاوان دا دی چې موږ ضرورت مثلا نایتروجن ته لرو، یا ضرورت فاسفورس ته لرو، موږ نایتروجن ور علاوه کوو، ضرورت نایتروجن ته لرو، فاسفورس ور علاوه کوو. دغه مسایل اصلا توجه نه کېږي. موږ دغه فیل کسانو چېرې وکتل شي بزګران اکثرا یې کوشش دا وي چې دوی یوریا سره چې هغه نایتروجن لري هغه ځمکو ته ور علاوه کړي. هغه نایتروجن احتمال لري چې د نورو بکتریا ده چې د هوا آزاد نایتروجن هلته نسبوي په خاوره کې، احتمال لري چې مشکل د نایتروجن حل شوی وي. نو لازم ده څه ده چې موږ نایتروجن ور علاوه کړو. موږ باید د هغې خصوصیات وګورو چې نایتروجن یې کم ده، فاسفورس یې کم ده، پوتاشیم یې کم ده، یا نور عناصر یې کم دي. بیا وروسته د هغې نه مطابق د کموالي باید هغه عناصر ور اضافه کړل شي، هغه کودونه ور اضافه کړل شي تر څو د حاصل د زیاتوالي سبب شي. یوازینی مشکلات په افغانستان کې د کرنې د بزګرانو همدغه دي چې د خاورې خصوصیات دوی نه ګوري، نه مطالعه کوي. همدارنګه د اوبو کموالی دی چې باید د اوبو کانالونه جوړ کړل شي، چې ګرمونه جوړ کړل شي تر څو چې موږ د پسرلي اوبه یا د ژمي اوبه د اوړي د محصولاتو دپاره وساتلی شو. که چیرې دغې برخو ته توجه وشي، طبیعي ده چې د موږ د بزګرانو حاصلات به ډېر شي، او موږ به د غلاتو خصوصا د وریجو غنمو چې اساسي غلات دي په افغانستان کې دې اړخه کوتکې پای ته ورسیږو. البته اوس یو څه ناڅه کارونه جریان لري. د اوس کابل پوهنتون کې د کرنې پوهنځي رهبري د کابل پوهنتون ریاست او په ټوله کې د لوړو زده کړو وزارت په دې کوشش کې دی چې څنګه د علمي نهادونه سره یو کړي او عملي اقدام وشي د خودکفایي دپاره. موږ به د نږدې راتلونکي څو میاشتو کې یو ملي بینالمللي نړیوال کنفرانس خپله اچولی دی چې هغې یو مهم اړخ همدغه د غلاتو په ځان بسیای نه ده د افغانستان. نو دغه کانفرنس به انشاءالله په دې کانفرنس کې به د دې پکله باندې مقالات راشي، علمي معلومات به راشي. د موږ هیله او ارزو دا ده چې ګران بزګران هغه علمي مسایلو ته توجه وکړي، پام وکړي. بل مشکل دا دی چې متاسفانه په اکثرا ولسوالیو کې په ولایتو کې د افغانستان په کچه په کلو بانډو کې ترویجي خدمات شتون نه لري. بزګران د نړۍ د هغو وریجو نه چې لوړ حاصلات ورکوي، د هغو ورجیو نه چې ښه مربوب حاصلات ورکوي، د هغې څخه نه وي خبر. یا که چېرې ترویج مامور یو ترویج مسؤول دوی ته یوه خبره بیانوي، دوی ډېره توجه هغې ته نه کوي. هغه ځکه چې خو بزګرانو یو مشکل دا دی چې د علمي لحاظه علمي معلومات یې ډېر کم دي. هغه ټول هغه خپلو تجربو ته او په محلي شکل باندې چې کوم روزنه د دوی د لرو د نیکونو نه ورته پاتې په مغه ترجیح ورکوي، په مغه باندې په مغه ځي. نو که چېرې ترویج برخې ته توجه وشي، بزګران د خاورو مختلف خصوصیاتو توجه وکړي، په لابراتوار کې خصوصیات وکتل شي، د اوبو کموالی رفع شي، حتمي ده چې او بل د جینیتیکي لحاظه د اورایکیانې د وریجو اصلاح کړل شي، اتمی به حاصلات لوړیږي. افغانستان به نه یوازې چې د وریجو د لحاظه د وریجو تولید لحاظه خودکفا وي، بلکې په یو وارداتي په یو صادراتي هیواد بدلیږي انشاءالله.
ډیره زیاته مننه کوروان، سلامت اوسئ. زموږ دریم میلمه د انصاف رغون شرکت خاوند حاجی محمد راکیم دی چې په کندوز کې د وریجو فابریکه هم لري. حاجی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که لومړی زموږ اوریدونکو ته د خپلې فابریکې په اړه ووایاست چې ستاسو فابریکې کار څه دی، د وریجو په برخه کې څه کار کوي؟
د ستاسو رادیو او د ټولو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
راغون انصاف شرکت هو الحمدللہ 2021 کال کې په کار پایل کړه دا چې مونږه د بزګرانو نه شولي اخلو، بیا په سندر ډول تصفیه کوو، بیا بازار ته عرضه کوو، خرڅوي. دویم ډول کې کې مونږه خارجي تخمونه راوړو چې هغه کیفیتي تخمونه دي، مثلا 15-09-15-00 نه، چې دا ښه حاصل لري او درې کاله کېږي چې مونږه بزګرانو ته تخمونه توزیع کوو، بیا هغې نه حاصلات اخلو بیا بازار ته عرضه کوو.
تاسو چې اوس د فابریکې په وسیله باندې شولې اخلی او اړوی په وریجو باندې پاکوئ، پخوا په عنعنوي ډول دودیز ډول به خلکو دا کار کوو، د دوی کار یې څومره اسانه کړی دی، له هم د سختي له نظره او هم د اقتصادي نظره که ووایست؟
فابریکی خوشی دی الحمدلله دا کارونه خو سل بسر تسبیه دی، ځکه چې مخکې به خلکو دغه اوس هم فعلا بعضی خلک زمیدار داسې کوي چې نه خبره دی، هغه خپل تسبیه شولې صفا شولې په اوبو کې اچوي 15-14 ورځې چې هغې نه بیا بدبوی منځ ته راځي، مالونه ضایع کېږي، هم مارکیټینګ ته ضربه رسوي هم دهقان ته. زرغون انصاف شرکت چې ده نو په پروبلمیک سیستم سره، یعنی په تب سیستم سره مونږ دغه شوله پخو په ستاندارد سیستم سره، بیا هغې نه بعد په اعلی درجه مشنګرۍ سره تصفیه کوو بیا بازار ته وړاندې کوو. نو اسانتیاز خو الحمدلله اوس بیخي زیات دي په کندوز کې د شرکت ني طرف نه، ځکه چې مونږ هغې ته چې کوم ضرورتونه دي دي تصفیه تخمونه دي نو در وړو، مونږ خپل واسه پورې انشاءالله دی سره خپل خدمات کوو.
ډېر مننه، سلامت اوسئ حاجي صاحب راکم. حاجي صاحب عمرخیل، همدې فابریکې او شاید نورې هم وي، څومره ستاسو کار اسانه کړی دی او بزګرو ته د ځمکو خاوندانو ته له اقتصادي نظره دا کار څنګه دی؟ آیا هغه مخکینی دودیز حالت شو له اقتصادي نظره، خصوصا تبن چې کار خوب اوس اسانه شوی وي، او که دا یو
څومره دیکانان چې د کوشش لاندې لري آغا هم مغه دی وای موش نمونه خروار دس یو تعداد خلق د دوی آغا کوي، مثال تخمونه ور کوي او قرض ور کوي او آغا کوي، آغا خلق دس کم تعداد خلق دی. قندوز ته تقریبا 200 فابریکې تنه په قندوز کې دی، قندوز وریځ له سي انجامولای، مثال په تخار کې هم دسه په کار دی، په بغلان کې هم دسه په کار دی. زل خپل تجارانو نو له دې خلکو نه دا دا خواص کوم چې دا جوړی کی دا ډیر اسانتیا ده د دې کان په خاطر باندې، ډیر ښه ده، دا یو لاس شی وږي، یو لاس شی به بازار ته عرضه کیږي، نو د هر دیکان ارقم یې ارقم دا ارقم وریځه را باسي، چانه بوی کړی وي، چانه خدا پسې وي، چانه خسوي شکل او د فابریکې شکل، دا لامه اله ډیر فرق لري، دا خو اصلي کار ده، دا د نوی عصر کار ده، خو دوی ته د خدای قوت ورکي چې دوی دا شیان ډیر کی او د خلکو مشکلات تر هغه پورې اغسي، لکه څنګه چې پخوا پخوا و نو هغه وخت کې څنګه لرو به کیسه کولې چې موږ په اوجاز باندې وریځي وستلې، یو خروار وریځي به په دوه شپو دوه ورځې کې نشي وستلې، بیا بعد لاغه نه یو رقم ماشینونه راووتل، بیا هغه بیا نور ماشینونه راووتل، اوس چې فابریکه ده دا خو دې یویشتمې پېړۍ وخت ده، دا خو ښه شی دی، خو چې د ټول دیقان مشکل حل شي نو ښه کار ده. دا بېخي زه د دوی لپاره دوی ته دا ښه زیری ورکوم چې نورې جوړې کړي، نورې جوړې کړي.
یعنی تاسو وایئ حاجي صاحب، ستاسو منظور دا ده چې دا کافي نه ده، دا د دوی یوه فابریکه کافي نه ده، ډېرو ته ضرورت دی؟
نه نه، یو دوه درې پنځه دا شان، خدا خو وطن ده، دا خو ولس ده، خلق دي. مثال اوس سل جره به ځمکه 200 خرواره کوي، دا څونه څو لکه جره به ځمکه شولې کېږي، او دا هر جره به دوه خرواره ونیسي، چې دا څومره کېږي او دې ته څومره فابریکې په کار دي، دې ته څومره خام مواد دوی ته یکولی شي، او دا ټول دې کانتي مایا کوي. نو زه دولت ته هم وایم چې له فابریکا دارانو له دې خلکو سره باید همکاري وکړي چې دا خلک فابریکې جوړې کړي چې دې کانتي اصولت پیدا شي.
صحیح، ډېر زیاته مننه استاد صاحبانی. له اجازه صاحب مرخیل خبرو معلومه شو چې د شولو لپاره کافي فابریکې هم نشته، که څه هم څه ناڅه کار شوی دی خو کم دی. په دې برخه کې خو ډېر پرمختګ نه دی شوی. دا اوس لکه څنګه چې د غنمو تخمونه اصلاح شوي دي، د وریجو تخمونه هم اصلاح شوي دي، په دې برخه کې کار شوی دی په افغانستان کې کنه؟
بله جناب سرون صاحب، افغانستان کې د وریجو په اړه یو څه نه کار نه شوي، هغه څه لازم ده هغه څه کار نه دي شوي. ځینې ورایټۍ دلته تولید شوي دي، خو دغه تحقیقاتي مسایل خو طبیعي ده چې ډېر مصارف ته اړتیا لري، او وخت په وخت باید په هغې کې نوي تغییرات راوړل شي، شرایطو ته په کتو سره، هغه که اقلیمي شرایط یې، که د خاورې شرایط یې، که لوړوالی او ژوروالی د ځمکې دی، دې مسایلو ته په کتو سره باید وخت په وخت باندې دا وارزول شي. ځینې انواع دي چې په هغې باندې کار شوی دی، خو داس باید ووایو چې دا کار بسنه نه کوي، او یو څه باید دقیق کار پرې وکړل شي. دقیق کار په دې، البته اصل د وریجو په افغانستان کې چون چې محیط ورته مساعد دی، ډېر بد نه دی نسبت نورو نباتات ته، خصوصا کرنیزو نباتات ته. خو بیا هم مثلا په نورو هېوادو کې څلور تنه پنځه تنه پورې شاوخوا په یو هکتار باندې وریجې حاصل ورکوي، اما په افغانستان کې اصل د وریجو ته درې تنو په ډېرو کمو ځایو کې لوړ وي، نو معمولا درې تنه، دوه تنه، دوه نیم تنه، چې اوسط یې درې تنه دی، کله نه اوسط یې هم جلال آباد یعنی یا ننګرهار د وریجو تولید د لحاظه بهترین شرایط لري، هغې کې د وریجو حاصل تر څلور تنه په هکتار باندې رسیږي. په هرات کې عادل قیاس یعنی بغلان او کندوز نه چې حاصل اردول شوی دی، د نګرار او د هرات حاصل ډېر لږ کم نه دی، نو په همدې اساس باندې دا ویلی شو چې کار شوی دی خو کار ډېر نه دی، باید یو څه نورم کار ورته وشي.
استاد، که خپل دوه ګاونډیو هیوادونو ته وګورو، ایران خو چې خصوصا په شمال کې وریجې ډېرې تولیدیږي، او پاکستان خو تاسو ته معلوم دی چې پنجاب لوی مرکز دی او ټول نړۍ ته صادرې دی، پاکستان یو په لسو لوی صادرونکو هیوادونو کې دی وریجو. دوی غوی له تجربو، له هغو تخمونو چې دوی تجربه کړي دي، لیغنه څومره زموږ په وطن کې استفاده کیږي؟
خدا خو در جناب سروان صاحب چه دی تحقیقاتی مراکز، اگر که بیرونی تحقیقاتی مراکز دی، لکه وقت شما اشاره وکلا چه که دلتم کار پیو کو اندیر بودیجی ترتیال داری، او که دی بیرون رو وارده هم، اول اگر دست وریجی دست تخمونه چه لوال حاصل ولری مخت پاسان بندن آرکوی که راکوی مطمئن قیمت بیدیر واردی، چه اگر با طبیده یا با د موږ پتوان کې نیوی، د افغانستان پتوان کې نیوی، او یا باید ووایو چې یو تفاهم ورسره وشي چې دا کار وشي، خو دا د دې راواردول اسانه نه دي، یا دا چې دې ته اجازه نشته د بیرونیو ملکو، د بیرونیو هیوادو یا د هر هیواد پالیسي دغه سې ده چې داسې با کیفیت تخمونه وي هغه په اسانۍ سره بل هیواد ته ورنه کړي. که چیرې دوی هستوي تخمونه، دغه تخمونه هم یو پروسه هستوي تخمونه، دغه په کم مقدار باندې بیرون هیواد څخه راوړل کیږي، بیا په هغه مربوطه هیواد کې په هغې باندې تحقیقات کې په بریډر یا مادري تخم باندې بدلوي، بیا د هغې نه وروسته تصدۍ ته ورکول کیږي، او بالاخره فاونډیشن تخم منځته راوړي، او د هغې نه وروسته تولیدي شرکت ته ورکول کیږي چې بیا سرتیفاید، یعنې سرتیفاید هغه تخم دی چې بیا وروسته بزګران ته دلته په داخل کې وشل کیږي. دغه سوي تکنالوژي ځای راوړل کیږي، دلته طبیعي ده که پاکستان دی که ایران دی، اقلیمي شرایط کې د افغانستان ته یوه اندازه تفاوت، یوه اندازه نه بلکې ډېر، ځکه هغه بهر ته ډېر نږدې دي، او شمال ایران تا سیاد که اغلطه بیخی کسپین بهیره به شمال دیم
در مکتوب هوای ده.
بله بله بله، اغا آب و هوا ده افغانستان ده آب و هوا طبیعی ده چه تفاوت لری، ده بخاطر بانده چه موگ ده هستوی تخمون عدلتا په افغانستان کې مروج و افتران باید ده پروسی پیغی بانده تایشی چه دلتا ده اقلیمی شرایط رو سراغ ده اصل او تولید وارد اول شي، او وروسته دغه نه بیا بزګران ته وشل شي چې اصل اکسپابل بسرفه وي بزګران ته ورکړل شي، او که اکسپابل بسرفه نه وي هغه نه بیا باید اجتناب بشي او نور هستوي تخمونه وارد شي. که چیرې د موږ دولت په خاص توګه کرنې وزارت په دې اکله اقدام وکړي، هستوي تخمونه راوړي، چې د وریجو په اکله د موږ معلومات چې دي تر اوسه پورې د غنمو په اکله یو څه ډېر کار شوی دی، اما د وریجو په اکله باندې اس چې لازمه ده کار نده شوی، که چېرې کار ورته وشي، هستوي تخمونه راوړل شي یا دلته خپله تولید کړل شي، نو حتمي ده چې انشاءالله د وریجو حاصلات به مستر ډېرېږي، او همدارنګه به د وطن د هیواد او په خاص توګه د بزګرانو اقتصاد ورسته سمیږي.
بله ډېر زیاته مننه کوردان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د وریجو پر کښت او ډولونو خبرې کوو، او همدارس په دې هم خبرې کوو چې څوک چې د خپلو ځمکو څخه زیات تولید ترلاسه کړو. د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا صحبانی، د وریجو کاروانګر او سوداګر حاجی محمد حنیف عمرخیل، او د زرغون انصاف شرکت خاوند او د وریجو د فابریکې خاوند حاجی محمد راکیم زموش بیلمانه دي. حاجی صاحب محمد راکیم، تاسو ویل چې بزګرو ته د تخمونه هم ورکوي، تخمونه لکم زه تاسو راوړی، آیا تاسو لگاوندیو هیوادونه راوړی یو کنه پخپل تخم تولیدوي او بیا په بسګرو خرڅوي؟
بلی، موږ دا اندر جرونین چې ورته وایي چې دا په هند او پاکستان کې مشهور تخمونه دي، دا موږ پاکستان نه درې کاله مخکې راوړی دي او بیا مدلته بزګرانو ته توزیع کړی دي، هغه حاصلات ما اخیستې دي، بیا دوباره مو بیا توزیع کړی دي. نو الحمدلله اوس په کندوز او بغلان او تخار په دې ولایتونو کې په هر ولسوالۍ کې الحمدلله خلک د دینه برهمن دي.
اول شي اوس تر ټولو کوم تخمونه ډیر کرل کیږي په کندوز او بغلان او تخار کې؟
معمولا خو زیات تخم چې دلته د زراعتي په نامه چې خلک ډیر ورسره بلد دي، دا خلکه استفاده کوي چې دا د دې سطحه ټیټه ده. او د درو کلونو کې الحمدلله موږ په 15 صفر نه باندې چې کار کړی دا، اوس اکثر ولسوالیو کې دا تخمونه ساک کالم شوی دي، او تیر کالم او بل کالم دا درې کال الحمدلله
نتیجې خبر کړی
دا حاصلات زیاتی
نتیجې
ده، او مو د دې ظرفیت هم قوي ده، او دلته هغه تخمونه خنه دي جوړ کوي چې وخت کم وي. مثلا شوله په 100 ورځو کې رسیدي، 15.15 نه چدي دا په 15.9 تر 100 ورځو پورې، تر 15 ورځو پورې دا رسیدي. د دې ځکه چې دلته سړزخت زر راځي، د دې په خاطر دا تخمونه ډیر ښه هم حاصل خور کوي او کیفیت ښه ده.
بل یو بل پښتنه بل تاسو ښه حاجی صاحب راکم، چې خوند بیا څنګه ده؟ د خوند مسله په وریجو کې ډیره مهمه ده کنه؟
بل نه، د وریجو کیفیت چې ده په پوخ کې ده، یعنی دا په دویم ډول دی کیفیت کې دي چې هغه یعنی موږ دلته چې خلک سیلا ورته وایي چې پلاو تي کیږي، دا په دویمه درجه کې یو لس یو ویش په اوله درجه کې چې کائنات نومیږي، هغه په انډیا او پاکستان او په بنگلاديش کونکو ملکونو کې د دې ښه کیفیت ده. په دویم نمبر کې 15.05 نه چې دي هم د دې پوخت ښه ده، او هم د حاصلاتو لګانه مرض او دشن د ظرفیت قوي ده، او بود لحاظ نه ځکه دلته موږ کم بود دي اوبه لرو زیات، په دې کې بیا د دې کیفیت ډېر ښه ده.
ډېره مننه، سلامت وسی. حاجي صاحب عمرخیل، تاسو خو د وریجو سوداګر هم یاست، خلک کومې وریجې ډېرې اخلي؟
اصلا ما مخکې به ته وویلې چې د دې وطن هغه ښه خوند او ښه کیفیت چې لري هغې ته باړه وریجې وایي، چې هغه په بعضې بعضې جایو کې په افغانستان کې کیږي چې هغه هر چېره نه کیږي، کومه جایي نه چې ښه شوباده ولري او ښه آب و هوا ولري هغه شولت کې کیږي. هغه لا تر اوسه پورې کمپنیو ته نه ده رسېدلې، هغه خلک په محلي شکل باندې وریجې کوي، ډېر خلک هغه پسې دي چې هغه واخلي، هغه د ښه خوند څښتن هغه ده. او دوم
چې دا بیا څه وباشي وباشي امدا دي باړې په بار کې پښتنه کوله، خواندې شد او دانې بیا څنګه ده؟ دانې مشته ده لاند د څنګه ځکه په وریجو کې دي دانې مثلا ډېر مهمه ده، چې څومره وژدي شي غمره وای به تر ده، هغه څومره چې
خواندې هغه مره وګدېدل هم دي چې نه اندي سیلا هغه مره وګدېدلای شي، او نه پاکستاني او نه کائنات یو هم هغه مره نه شي وګدېدلای، لکه باړه چې هغه اصلي باړه چې وګدېږي، او هغه دې یو نرم شکل لري چې بیخي بل رقم یو سیستم لري. هغه نو کتا چې کوم کې کندوز ته څو ګراغ لا او یا من درولې ګلې دا هغه تاسو وخره بیا څه دې چې هغه څه خل شي دي خو
هغه ډېر خوند
وکړي.
بله،
او بل دغه سره زیراتی شوله خلک ډېره خوښوي چې اوس عام رواج ده، او راغلو خبره د کائناتو ته ده. د کائناتو تخم د ما یو ملګری و، هغه کال یو 3-4 کاله مخکې د شوای فیصل په نامه باندې فابریکه د وریجو لري،
هغه له کوم ځایه راوړی و. دلته چا نه کاره، بیخي دا خلک ورسره آشنا نه و، بلد نه و. په هغه وخت کښې د زرغون کمپنۍ نه وه جوړه. بیا یې ما ته وویلې چې ته دلته راته. زه چې راغلم دا خلکو ته چې هر څه ما وویلې چې دغه تخم یسي، دغه تخم، دغه نورو ملکونه چې دغه واردات او صادرات لري هغه ټول ښه تخمونه یې کړي دي چې دغه رقم سیستم لري، خو رښتیا دا تخم چا یې نه وړ. بیا دا سل بوجي تخم و دا ټول ماتې ویوړ، ماتې ویوړ. زیاتي مې دا واخېست، یو بل ملګری هم را سره و، خو دا هم په دې خپلو ځمکو کښې ټول وکاره. دا هم چې وکاره دې داسې یوه نتیجه ورکړه چې له دې زراعتو یې نه، له دې ټولو غغو نه یې بلاخره یو تریشل م هم ورته واخېست. دې ته هم خلک را ټول کړو، بعضې کمپاینونه م ورته وکول. دا خلک راغله بلاخره، دا شوې چې وکتلې بیا هم کمپنۍ ته راوړې، له دې نه مریضې وختلې. دا وریځو کښې م بیا بعضې چې کوم ځای خیرات و یا توی و هلته م انتقال کړې، هغو خلکو پخې کړې چې ویلیدلې. دغه شولې اوس رواج شوي دي، یو کم و کثیر تخمونه به دې نورو خو ټولو جایو ته نه دي رسېدلي تر تروسه پورې. که چېرې دغه د کائنات په نامه باندې چې دلته اوس مشهوره شوې ده او دا مونږ ورسولی شو ټولو دیقانانو ته، او د دې لپاره فابریکې جوړې شي چې په محلي شکل باندې دا نه وریجې کېږي، نو دا خود به خوده به دا د مونږ وطن د ښو وریجو شیختن شي. مارکېټ به هم پیدا کړي، بازار به هم پیدا کړي، له خلکو سره به رقابت هم وکولی شي، او هغه د خلکو وریځه چې دلته راځي د هغې مخنیوی هم همدغه کار کولی شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. استاد صاحبانی، په دې نوره نړۍ کښې البته چې څومره د وریځو په باره کښې ځینې شیان ولوستل مخکې ته دي چې د سټوډیو ته راشمه، او اوریدلې مې هم و چې نسواري وریجې خلک خوښوي. نسواري په دې خاطر چې همې ګټه وای ډېره ده، همې ضرر کم دی. دا سپینې وریجې چې خصوصا که څوک ډېرې خوري نو د شکر مرض یا د قند مرض پیدا کولی شي، خصوصا هغه خلک چې یو څه استعداد هم لري، د هغوی لپاره ډېرې بدې دي. دا هم وایي داسې دي لکه په وړو کې چې تور اوړه بهتره دي، هغه هر څومره چې سبوس ډېر وي هغومره بهتره دي، هضم یې ښه وي، او هر څومره چې اوړه سپین وي دغومره مضر دي. د وریجو په برخه کښې هم دا شی ده، لیکن زموږ په وطن کښې ولې دا ډول وریجې نشته تقریبا؟ ما خو نه دي اورېدلې
جناب سروان صاحب. دا د سپین وریجو عرب دی چې نشته که خړې وریجې ستاسو؟
نه، دا خړې نسواري رنګه چیرې؟
ښه، په افغانستان کښې خو تقریبا پنځه شپږ نوه بېخي مشهورې وریجې دي او هغه نورې، خو اصلي حقیقت دا دی چې په افغانستان کښې په وریجو باندې هغه چې لازم دي هغسې تحقیقات نه دي ترسره شوي. د خلکو یا د بازار اړتیا ډېره په پام کښې نه ده نیول شوي. تجاران ورونه هم که یو کار کوي هغه د تجارت پر مخ بیو په خاطر باندې کوي، دې ته زیات توجه نه کوي چې اوس دا مثلا د دې اصلاح لپاره نور څه کولی شو، نور کومې لارې چارې باید برابرې کړو. نو که چېرې په دې کښې د جینتیکي لحاظه تغییرات راوستل شي، طبیعي ده چې موږ به د نړۍ په کچه باندې، چون افغانستان د آب و هوا او د اقلیم د لحاظه د دغې لپاره د وریجو د تولید لپاره مساعد دی، موږ تاسو به تر ټولو ښې وریجې ولرو. باید بېرته ما مخکینۍ خبرې ته ځم، تحقیقات ته باید توجه وکړل شي، او په افغانستان کښې باید په وریجو باندې تحقیقات وشي. هغه وریجې چې تر ټولو غوره کیفیت ولري د هر اړخه، هغه که د کمخکې چې تاسو اشاره وکړله، که د کوم مرض د لا یعنی د تشدید سبب نه کېږي هغه وریجې وي، او یا داسې چې د کیفیت اړخه هغه مغذي مواد چې لري هغه اړین مغذي مواد ولري، د هغې لحاظه باید اصلاح کړل شي، او وروسته د هغې څخه بیا د هغینو بزګرانو ته په واک کښې ورکړل شي. لکه د وخته چې ما ووایې په افغانستان کښې وریجو لپاره دومره کار نه دی شوی، هغه په دې معنا هغه معلومات چې زه لرم، تېر کال که دوه کاله مخکې په افغانستان کښې شاوخوا یو سل شل تنه وریجې په سبسایدي شکل باندې تخمونه، یعنې شولې په اسلام باندې بزګرانو ته ویشل شوي دي، یو سل شل تنه، در حالې کښې چې په افغانستان کښې په اوسط ډول په کلني شکل باندې معمولا تر دېرش زره تنه میتریک تنه البته سرتیفاید شوي غنم ویشل کېږي. یعنې که وریجې د غنمو سره سړی مقایسه کړي، یو سل شل تنه د دېرش زره تنه اصلا د مقایسې وړ نه دي. د دې نه معلومیږي چې د وریجو پخله باندې کغه علمي معلومات وی او ک تولیدی معلومات وی دومره ډیر کار نه دی ورته شوی چې چیرې علمي تحقیقات کیږي په دې باندې کار وشي حتمی چې موږ به وریجې چې غوره وریجې دي دغه تولید او اندازه نور هم ډیره شي او کولای شو بیرنه یوازې ته مغه به صدرې کړو کله چې کیفیت او خوند او همدارنګه اندازې د خلکو یا د مصرف کوونکو د خوښې وړ وګرځي د غیر لپاره به بازار هم په اسانۍ باندې پیدا کیدل
شي. ډیره مننه استاد. حاجي صاحب راکیم، په افغانستان کې ډیر خلک زړی وریځي خوښوي، وایي هر څومره چې زړی شي وي رنګ یې زیړ بخونه وي هغه بهتره دي. دا دلیل څه دی؟
زړی وریجی په دې باندې چې د وریجی چې دا د خپل نمی لري، یعنی لندوال لري، کله چې وریجی جوشتیږي پخیږي نو دا د اوبو په واسطه جوشتیږي. کله چې هغې نه خپلې د بیرونی اوبه بالکل صحیح وچې شي نو بیا ښه بخور کوي. دې په مقابل کې لکه اوس مونږ چې د پروبلایم سیستم په واسطه مونږ کومې وریجی جوړوو، د دې پوخ هغه د زړو وریجو په شانتې دلته اوس بخور کوي، خلک یې خوښیي هم. نو دینه وچول دی وادینه چې کله ویریجه وچه نشي نو بیا پوخ کمزورې، څونه چې ویریجه خپل او با ختمه کی وچه شي بیا پوخ د زړې ویریجه په شان کیږي. دا خبره صحیح ده.
صحیح، ډیره مننه. او اجي صاحب عمر خیل، ک غواړو چې ویریجه واخلو د خو ویریجو نخې څه دي زموږ اوریدونکو سره شریکي کی چې ک بازار ته تلل ویریجه اخیستل بیا هم دغه نخې په پام کې ونیسي؟ بله،
یا واغه وریزه ده چې عموم دی قانې باسي اره کوم وریزه چې وږي هغه وخت کې به دی وریزه په ځاندل ډیر سخت او بعض خلکو باغه وریزه په ځاندل چې دا وریزه اوس ښاده هغه وریزه به بعض خلکو په ځاندل او نور په ځاندل ډیر سخت دا اوس چې فابریکې را پیدا شوی دی او فابریکې وریزه باسي د فابریکې وریجه چې هغه یو قلم باسي چې شل قلمه باسي د هغه وریجه ټول یو رقم وي په ستاندرد باندې پخکړی وي، په ستاندرد باندې بخار ورکړی وي، په مګر یو ستاندرد باندې ماشین نه راوځي، هغه شولې په یو رقم وچې سوي، هغه ټول څه پوخت ورکوي. او هغه محلي خلک چې باسي چې چا لږ په دیګي کې ډېر پوخت ورکړی هغه په بوټي کې چې را واخلي لږ داسې خوی ورته ښکاره شي هغه خوی وریجی وایي دا ښې وریجی دي، دا خوی وریجی یې ښه پوخت یې ورکړی ده، هغه به پوخت ورکاوه. نو بعضې به بیا بویه ونی چې دی بوی نه وي کړی په څا کې، له څا به یې بوی اخیستی وچې یا به یې له پوچکو سره اچولی وې. نو داسې پېژندلې سخت دي د هغو وریجو چې محلي خلک یې باسي. او د فابریکې وریجه یو شی ده، یو رقم ده، او دا فابریکه بهترینه شی ده. زه وایم چې په افغانستان کې فابریکې
په مخه هیوادو کې چې لکه مثلا د هندو پاکستان چې د نړۍ ډېر مهم صادرونکي دي د وریجو، د دوی وریجه خو ټوله په فابریکو کې تولیدی شي یا برابری شي او استول کیږي خارج ته، هم پیغو کې هم فرق شته؟ مثلا د ځینو دانه لنډ وي، د ځینو اوږده وي، ځینې پنډې وي، ځینې نری وي، ډېرې دا فرقونه خو بیا هم شته.
فرقونه شته خو هغه په بوجوی باندې لیکلي چې دا دغه ماډل ده، دا دغه ماډل ده، دا دغه ماډل ده، چې کومه ماډل ویلی دا همغه ماډل یې هغه، چې کومه رقم ویلی همغه رقم یې هغه ښو بده ټوله په بوجي باندې ورته لیکلي چې دا یې اول دی، دوم دی، درېیمه دی، څلورمه، او نوم یې مدار یې نوم هم خلکو ته معلوم ده. هغه کمپنۍ په دې پیږي چې د ما په دغه بوجي کې دغه مال ده، دغه شی پسې لیکلی شي ورته بېقانه نه شي لیکلی، بېقانه چې وباسي هغه نه کېږي.
عمر خیل صاحب، د وریجو یا د شولو کرل وایي ډېر سخته کار دی، همداسې ده نسبت نورو شیانو ته، غنمو ته، جوارو ته، نورو شیانو ته؟
هو دا سخت ده، دا په دې سخت ده چې دا به په اوله مرحله کې د دې لپاره یوه کوریا اچول کېږي، د دې تخم را اخلي په یو واړه پټي کې اچوي، هغه شل ورځې پنځه ویشت تر دیرشو ان تر څلوېښتو ورځو پورې د ده دا کوریا رسېږي، بیا دا کوریا له هغه ځایه راباسي، بیا په دې نوره ځمکه کې کتوي، بیا دا یو یا دوه دوه نیالوي، بیا دا نجاتي پسې ده. مثال له کومې ورځې چې د ده کوریا اچوي هغه ته موږ بزغلای وایو، هغه چې اچوي له مغه تاریخه چې دی پسې تر پخلي پورې
چې شولې پخې شوې راوی ربدلې تر وریځ کېدو پورې دې دا کار غواړي. دا دغسې غټ یو دراز مدته پروژه ده د دیقان لپاره او ډېرې کار سخت ده. نو دا لا محاله چې دغسې اوږده پروژه ده او کار ډېر ده پکې، کار ډېر غواړي. غنم خو چې وکري یتي یو کوټ ورکوي او یتي راوړي دي ترې شلې کې نور ته خلاص دی. دا به تر وریځ کېدو پورې دی کار لري، دا ډېر جنجالي کار ده د وریځې.
بله ډیره مننه استاد. په دو موضوعاتم لا خبري ونه کړې او کسم وخت ډیر کم دی. یو موضوع دا چې وریجې کومو سرو ته ضرورت لري؟
دا لکه د ما چې د وخت وویل هغه مخکې د مخکې څوک نشي کولی چې ووایي چې وریجو ته حتما باید داسې خاوره د خاورې خصوصیاتو باید وکتل شي. هغه عناصر چې د سر د عناصرو په نامه یادیږي او د هر نبات لپاره اشد ضرورت دی، هغه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، یعنې دا درې عناصر حتمی باید ورته ورسیږي. په کل کې خو ولس عناصر دي چې ضرورت نبات ورته لري، خو په هغې کې بیا دغه درې عناصر چې بعضې د هوانه دي، البته بعضې د خاورې څخه دي، لکه اکسیجن چې د هوا څخه دی، لکه همدارنګه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، کلسیم، مګنیزیم، اوسپنه او د نور د خاورې څخه اخیستل کېږي. په دې اساس باندې باید خاوره وارزول شي، وکتل شي چې کوم عنصر ته ضرورت لري. هغه عنصر ټول د کود په شکل باندې، مثال په تجارتي شکل باندې خرڅیږي. بیا چې کله د عنصر کمښت ارزیابي شو، وکتل شو، د هغې نه وروسته باید ورته تجویز شي چې کومې سره استفاده شي. په افغانستان کې معمولا په اکثر ځایو کې احتمال ولري چې موږ د پوتاشیم کموالی ډېر حس نه کړو، اما فاسفورس ته اړتیا لیدل کېږي، نایتروجن ته هم اړتیا لیدل کېږي. که داسې ځایو کې چې هلته پلیدار نباتات کرل شوي وي، چې پلیدار نباتاتو څخه یو مثلا مشنګ دي، باقلي دي، شاخال دي، شفتاله ده، دغه نباتات کرل شوي وي، دې یوه ګټه دا ده چې د هوا آزاد نایتروجن په خاوره کې نصبوي. کله چې نایتروجن په خاوره کې نصب شي، یعنې مخکې د هر نبات کرلو څخه دا نباتات په خاوره کرل شوي وو، په دې معنا چې هلته نایتروجن اړتیا ممکن د بل نبات لپاره ډېره کمه وي، بیا یعنې نایتروجن کموالی ډېر کم هېڅ شي. کله چې موږ عناصر او دغه د خاورې خصوصیات په لابراتوار کې ولیدل، د مینه وروسته بیا موږ کولی شو چې ورته تجویز کړو چې کوم عنصر یا کوم کود په غیر توران وړاندې شي. په کل کې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم کودونه اساسي کودونه دي چې دا باید اکثر خاورې ته ورته
شي. ډېره زیاته مننه. دا وروستۍ پوښتنه به له حاجي صاحب مرخیل څخه وکړم. حاجي صاحب، هر نبات آفتونه او مرزونه لري، غنم، جوار، ارڅه، وریجې هم لري، او استاد په ولایت کې ډیر دي دا مرزونه او آفتونه یې کنه؟
نور خو رښتیا هم مار سخت مرزونه لري، خو دا وریجې یا شوله داسې یو بوټی ده چې په اسانه دغه بعضې مرزونه دومره تاثیر نشي پکولی چې دی ډېر یو قوي او یو کلک نبات ده. خو خبره دلته ده چې دغه کماوي د دې لپاره دغه مرض غټ مرض کماوي ده. نور په دې وطنو کې چې دا مونږ کړو، زیاتره وخت کې دغه مرضونه په دغه اوسنیو تخمو باندې دومره اثر او تاثیر نه لري، غیر له کماوي نه چې دوی باندې ډېر اثر لري، مرض دومره
نیکه مرغه. سلامت اوسئ. له ټولو میلمنو څخه د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا صحبانی، د وریجو کروندګر او سوداګر حاجی محمد حنیف مرخیل، د زرغون انصاف شرکت خاوند او د وریجو د فابریکې خاوند حاجی محمد رحیم، له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
رابان دے تو رشپان تے پل میں اندھا نہ خبال تے دیره یادی خندا و مسکا دوالا ادا دیره یادی
د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.